بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش لمینې او اخلاص ډه ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو ګران اهل بیت حضرت امام سجاد علیه السلام د زوکړې نیکمرغه ورځ ده. چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالې او ازادي غواړو پتیره به تاسو محترمو اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. له معمول سره سم په نانۍ خبرونه کې لومړی خبرونه اوردل شي، بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کړي چې ناټو سره د ملګرتیا د تاواني والی په اړه د پاکستان د لومړي وزیر دریز تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوردلی شي، بیا هم درته ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي، او په پای کې هم د رهبرۍ د ستر مقام د وینا او پاک له ځانګړې پروګرام اوردلی شي. چې په همدې سره زموږ د خپرونه هم سردرسي parstoday.com/ زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی لنډ دمه کو. بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام وکړئ د محال خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز، نن په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې جشنونه ول منزل شول. ایران له افغانستان سره له هیڅ مرستې ډډه نه ده کړې. طالبان وایي چې د میرمنو مشکلاتو ته پام کوو، او د چین ولسمشر د پیښور ورستې تر هغه حمله وغندله. اوس هم بشپړ خبرونه. دا حضرت امام سجاد علیہ السلام نیکمرغه زوکړه دې ټولو ته مبارک وي. زمونږ خبريال راپورټ راکې، نن د نه ورځ د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې اتمه نیټه، او د 1443 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې منځمه نیټه ده، چې د نړۍ د شیعه مسلمانانو څلورم امام حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره سمون خوري. حضرت امام زین العابدین علیه السلام د 3 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 15 نیټه په مدینه ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د حضرت امام سجاد علیه السلام پلار د نړۍ د شیعه مسلمانانو دریم امام سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام دی. حضرت امام سجاد علیه السلام په ټولو ښکارا انساني صفتونو، اخلاقو او فضیلت کې کمال ته رسیدلی وو. هغه حضرت په خپل وخت کې تر ټولو ستر پرهیزګار، صبرناک او تر ټولو محترم کس ګڼل کېده. هغه حضرت گویا او فصیحه ژبه او ښه اخلاق درلودل. حضرت امام سجاد علیه السلام په خلکو ډیر مهربانه او له بې وزله او اړمنو خلکو سره به ډیرې مرستې کولې. د اهل بیت او اطهارو پیروانو د سید ساجدین د نیکمرغه زوکړې په ورځ په مشهد کې د امام رضا علیه السلام په حرم کې پښتون سره جشن جوړ کړو. د اسلام ایران په نورو ښارونو لکه د کوم په سپیسلي ښار، همداراز د شیراز په شای چراغ او نورو مقدسو ځایونو کې هم په روغتیایي پروتوکولونو رعایتولو سره جشن سټیشنونه جوړ کړی دی. د ایران د رادیو او ټلویزیون اداره د حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ازادي غواړو په تیالي او په تیر بیت تاسو محترم او مینوال و اوریدونکو ته د زړه له کومې یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوي. کرزی وایي چې ایران له افغانستان سره له هیڅ مرستې ډډه نه ده کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر د خبرې په کولو سره چې افغانستان تل له اسلامي ایران سره بهترینې اړیکې درلودلې دي زیاته کړه، ایران د افغانستان له حکومت او ملت سره له هیڅ مرستې ډډه نه ده کړې. حامد کرزی په کابل کې زموږ له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې د ایران او افغانستان د اړیکو او دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د زمینو په اړه هم وویل چې ایران زما د ولسمشرۍ په وخت کې د افغان ولس بهترین دوست و او د دغه هیواد له خلکو سره یې له هیڅ مرستې ډډه نه ده کړې او په هر وضعیت کې د افغانستان ملګری و. کرزی د افغانستان له ولس سره د اسلامي ایران ډیرو مرستو ته په اشاره سره زیاته کړه، په ورستیو دوو لسیزو کې چې امریکا او ناټو په افغانستان کې موجود وو، له امریکا او ناټو سره د ایران اختلافاتو سره سره د تهران او کابل اړیکې په لوړه سویه کې وې. کرزی د ستمبر 2 نیټې د حملو د وژل شوو کورنیو لپاره د افغانستان د شتمنیو بیلول یو ظالمانه ناسم عمل او ښکارا ظلم وبله، ځکه د افغانستان خلک د ترهګرۍ قربانیان دي. د جوه تکړه د ستمبر 2 په حمله کې افغانان حتی له دغې حملې خبر هم نه وو او په هغې کې هیڅ ډول ګډون نه و درلیدلی. په دې اساس د پیسو اخیستل یو ظالمانه عمل دی. امریکا باید د افغان ولس پیسې ستنې کړي. طالبان وایي چې د میرمنو مشکلاتو ته پام کوي. د ښځو نړیواله ورځ نن شاوخوا 2 ورسته په داسې مهال خورا تتال مانځل کېږي چې د ښځو د حقوقو په چخني کولو تورنو طالبانو د ښځو د شرعي حقوقو د ورکړې ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ټولو افغان ښځو د شرعي حقوقو ورکړې ته ځان ژمن بولي. د مجاهد په ویلن پیغام کې ویلي چې د ښځو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان میرمنې په خپلو کې د خپلو مشروع حقوقو وختنه وکړي. نوموړي زیاته کړې دا مونږ د خپلو افغان میرمنو له حقوقو څخه ساتنه او دفاع کوو. د طالبان دا لنډ پیغام په داسې حال کې خپور شوی چې په افغانستان کې طالبانو له واک ته رسیدو سره د ښځو چار وزارت لغوه او ټول دفترونه د ښځو د حقوقو په ډېر نقص د طالبانو تورنې ادارې امن معروف وزارت ته وسپارل شول. نن ډیرو نړیوالو بنسټونو د ښځو د ورځې په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د افغان ښځو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او د دوی د زده کړو، کار او نورو اساسي حقوقو د تامین لپاره پر افغانستان کې طالبانو باندې د دباو رلو غوښتنه هم کړې ده. طالبانو له محدود شمېر ښځو چې د روغتیا او امنیت په برخه کې ورته اړتیا لري نورو ته اجازه نه ده ورکړې چې کار ته حاضر شي. دوی د اصلاحاتو په پلمه د نجونو لږ تر لږه نیمایي تعلیمي کال ضایع کړ. د افغانستان په ننګرهار کې معلولیتونکي وګړي د بشري مرستو د نه انډوله ویش له امله شکایت کوي. زموږ خبریال وایي چې دوی وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د مرستو د ویش په مهال دوی له پامه غورځول کېږي. نور تفصیل یې د اسیشنری په دغه رالیږلي راپورټ کې.
په ننګرهار ولایت کې معلولیت لرونکي وګړي د بشري مرستو د نه انډوله ویش له امله شکایت کوي. دوی وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د مرستو د ویش پر مهال دوی له پامه غورځول کېږي. د معلولیت لرونکو وګړو پر وانه کومې بشري مرستې چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او یا هم حکومتي بنسټونو له لوري پر خلکو ویشل کېږي، تر ډېره بریده پکې د دوی چې د ټولنې تر ټولو لوېتلې برخه د حقوقو ته پاملرنه نه کېږي. دوی د غرازوی له تیر څه مهال راهیسې خپل مالي حقوق هم نه دي ترلاسه کړي، نو د همدې عمله د خورا سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معلولیت لرونکي وګړي د نورو معلولینو په استازیتوب د خپلو اندېښنو په اړه وویل:
دغه معلولینو ته چا تر اوسه پورې کومک ورکړی دی؟ نوم یې شته خو کومک نشته دی. موږ غواړو چې دغه معلولین دي حق یې ولري. دغه معلولین یتیمانو، شهیدانو، کورنیو ته ورکړي.
خو مخکې ماشونه ما غسته کړه، خو هغه هم پرې بند دي. هغه غوښتنه مې دا ده چې هغه خلک مستحق دي، باید چې هغه خلک یې والي چې کوم یو میاشت ګزاره کېږي باید چې هغه یې وانخلي.
دوی د اسلامي امارت له چارواکو غوښتل چې د مرستو د ویش پر مهال دوی ته د خپلو حقوقو د ورکړې سپارښتنه وکړي. بل پلو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې مشر مسعود صافی هم مني چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بشري مرستو د ویش پر مهال معلولیت لرونکي وګړي له پامه غورځول شوي دي. صافی وایي د دوی د هڅو په پایله کې په جلال آباد ښار کې معلولینو ته د بشری مرستو او نورو کومکونو د ویش پر مهال څه ناڅه پام شوی، خو په ولسوالیو کې اوس هم معیوبینو ته پام نه کیږي. ساپی هم د اسلامي امارت له چارواکو معلومات لرونکو وګړو ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایتي ادارې د معلولیت لرونکو وګړو د دې نیوکو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې 5000 تنه د تیرو څلورو لسیزو جګړو له امله معلول شوي وګړي د حقوقو ترلاسه کولو په موخه ثبت او رجستر شوي دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د چین ولسمشر د پیښور وروسته تر هغه حمله وغندله. ډیر نه له راپور سره سم د چین ولسمشر شي جی پینګ د دغه هیواد حکومت او خلکو له لوري د پیښور په جماعت کې تر هغه حمله داغدار کورنۍ او ټاپیانو ته تسلیت او لاغو سره خواخوږي څرګنده کړه. د چین لومړي وزیر هم د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته په یو پیغام کې د پیښور د تر هغه حمله تسلیت ویلې ده. په ان حال کې د پاکستان په ویلابېلو خارونو کې دغه جنایت په غندلو کې پراخې مظاهره شوې دي او معترضانو واټونو کې پښتون سره د تکفیری ترهګری او د هغه د ملاتړو پر ضد شعارونه ورکړل. د داعش ترهګری ډلې د پیښور د شیعانو په جمعه د ترهګری حمله مسولیت پر غاړه اخیستې ده. د پیښور په ځانوجون کې ترهګری حمله کې لګ تلګه دوه شپیتل مونږ کوون کې شهیدان او دوه سوا نور هم ژوبل شوي دي، خو اني شهیدان وایي چې تر اوسه پورې لسلو زیات کسان شهیدان شوي دي او په ژوبل شویو کسانو کې هم د ډیرو حالت نازک راپورټ شوی دی. تر اوسه حکومت په دې اړه څوک نه دی نیولی، خو ځینې معلومات رسنیو سره شریک کړي. حکومت اکثره دغه ډول عملو وروسته تشه د خولې خبرې کوي، خو پوره په خپلو ژمنو بیا عمل نه کوي. چین وایي چې افغان بشری ناورین سیمه لسترو امنیتی ننګونو سره مخامخ کړی دا. چینی چارواکو ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یم غونډه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي چې د دې غونډې موخه د افغانستان له ثبات او امنیت سره مرسته ده. چینی مقام له افغانستان څخه د امریکایي ترهګرو ځواکونو د وتلو بهیر غیر مسؤلانه بللی دی او په هغه د نیوکو ترڅنګ ویلی شي دا ډول وتل په سیمه کې د سترو امنیتي ننګونو د رامنځته کېدو سبب شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویلی چې هیواد به ژر د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د سرچینې په وینا په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري غمیزې د حل لپاره د مرستو ترڅنګ په سیمه کې د امنیتي اندېښنو د حل په اړه خبرې وشي. تر دې مخکې په اسلامي ایران کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته غونډه جوړه شوې وه. طالبانو د چینایي وزیر څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی خودلې. طالب چارواکو تر دې مخکې له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د پیښېدو اندېښنې رد کړې وې. د افغانستان د وضعیت کنټرولولو لپاره ګډې ملګرتیاوي ضروري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو ځل بیا د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او د کنټرول لپاره د سیمې د هیوادونو ملګرتیا اړینه بللې ده. امام علي رحمان ویلي چې د افغانستان له خاورې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د سیمې هیوادونه لاسونه سره یو کړي. د تاجکستان ولسمشر د خپلو دغو اندېښنو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د طالبانو له واکمنېدو سره که څه هم طالبانو د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو ته له افغانستان خاورې څخه د خطر نه پخېدو ډاډ ورکړی، خو د پاکستان په شمول ډېر هیوادونه د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو اندېښنه لري. همدغه بل ورځ په پیښور کې په شوي ترهګرې حمله کې داسې راپورونه شته چې هغه کس د افغانستان په خوره کې زده کړې کړې وي او بیا پاکستان ته راغلی و او دغه ترهګره حمله یې کړې وه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر تازه څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن او خبرداری ورکړی و. د ټاپی پروژې کار تر نامعلومې مودې پورې وځنډید. د افغانستان څخه پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د نلیکې پروژه یو ځل بیا له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو، ځکه چې آسیایي پراختیایي بانک حاضر نه دی د پروژې ته پیسې ورکړي. د پاکستانی رسندیو د راپورټ له مخې آسیایي پراختیایي بانک ویلي چې د دې پروژې ټولې مالي چارې تر هغو ځنډوي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د روا حکومت په توګه د ملګرو ملتو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له لوري پر رسمیت نوی پیژندل شوی. جیو نیوز ویلي چې د نن د انرژي وزارت د یو جګپوړي چارواکي دا خبره کړې ده چې آسیایي پراختیایي بانک چې د دې پروژې اسانونکي په توګه عمل کوو د ټاپي چارې ځنډولې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ناتو سره د ملګرتیا د توانی والی پاړه د پاکستان د لومړي وزیر دریز دا زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د پاکستان لومړي وزیر په ورستیو کلونو کې له ناتو سره د خپل هیواد ملګرتیا نتیجه تاوانی وبلله. عمران خان په یوکرین د روسیې د حمله د غندلو پاړه اسلام آباد ته د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو د لیک په غبرګون کې ویل په تیر وخت کې له ناتو سره ملګرتیا د پاکستان لپاره له تاوان پرته بله نتیجه نه ده درلودلې. عمران خان له هیوادونو سره د اړیکو په ټینګولو کې د پاکستان په خپلواکۍ په ټینګار سره زیاته کړه. په افغانستان کې له ناتو سره د پاکستان ملګرتیا د ترهګرې پر ضد په جنگ کې د 30,000 پاکستانیانو د قربانۍ کې ده او د دغه هیواد د اقتصاد ته د 100 میلیارد ډالرو د تاوان سبب ګرځېدلې ده. عمران خان د پاکستان حکومت ته د لیک د لیکلو پاړه د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو په اقدام په نیوکه سره ویل هغه وخت چې پاکستان د افغانستان په جنگ کې له ناتو ملاتړ وکړ نو دغه هیوادونو د اسلام آباد د مننې پر ځای د خپلې ماتې عامل پاکستان وباله. اوس تم لري چې اسلام آباد په پټو سترګو د هغو په وختونو عمل وکړي. د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو په لیک په نیوکه کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سرګندونې په افغانستان کې د ناتو د ویجاړونکي کلچار او پر پاکستان د دغه جنگ د تاواني اغیزو لا عمله دی. د افغانستان په جنگ کې له ناتو سره په ملګرتیا کې د پاکستان تجربه ډیره بده او ترخه ده. په افغانستان کې جنگ سبب شو چې په دغه هیواد کې د فعالې ترهګرې لمن پاکستان ته هم وغځېږي چې ورسته نتیجه او نمونه او بیلګه یې مونږه د پاکستان د پېښور په ښار کې په یوه جومات کې د ترهګرې حملې په شکل کې ولیدله. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ترهګرې پراختیا او نفوذ سبب شو چې په دغه هیواد کې ناامني ډېره زیاته شي او د افغانستان په جنگ کې د ناتو د ناکام شتون په شلو کلونو کې پاکستان ډېر پراخ انساني تلفات او مالی تاوانونه کړي دي. د افغانستان د جنگ تر اغیز لاندې د پاکستان د زرګونو کسانو د وژل کېدا د دلیل زیاتره برخه د پاکستان په قبایلي سیمو د ترهګرو د پناه اخیستلو په پلمه د دغه هیواد په قبایلي سیمو د امریکا د ډرون الوتکو په حملو کې و. جالبه ده چې د پاکستان قبایلي سیمې د افغانستان له جنگ مخکې د ترهګرو ځایونه نه وو او په افغانستان د امریکا په حمله او په دغه جنگ کې د ناتو په ګډون سره ترهګر د بهرنیو عسکرو له حملو په امان کې پاتې کېدا لپاره د پاکستان خاورې ته وراوړېدل. له دې سره سره چې د پاکستانی چارواکو د اعلان په اساس د افغانستان د جنگ له امله څه د پاسه 30,000 پاکستانیان وژل شوي او د دغه هیواد اقتصاد ته هم 100 میلیارد ډالره تاوان رسیدلی، خو امریکا او د ناتو غړو هیوادونو تل پاکستان په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د ماتې ګناهګار معرفي کړی دی. په داسې شرایطو کې چې د پاکستان د وخت حکومتونو په افغانستان کې له ناټو سره پراخه ملګرتیا درلوده او حتی د دغې ملګرتیا په اړه د مخالفو ګوندونو له نیوکو سره مخامخ وو، خو په افغانستان کې د ناټو په ماتې خوړلي شل کلن شتون کې پاکستان تل د لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ له مسئلې سره د دواګوڼي چلند او غیر شفاف چلند تورن کړی دی. البته باید پام وشي چې عمران خان څه د پاکستان د حکومت د وخت حکومتونو د مخالف ګوند په توګه او څه په اوسنیو شرایطو کې چې قدرت په لاس کې لري په افغانستان کې له ناټو سره د ملګرتیا او په قبایلي سیمو د امریکا د ډرون الوتکو د حملو جدي مخالف دی چې د پاکستان په عمومي افکارو کې هغه د هغه شخص یت په توګه پیژندل کیږي چې له لویدیځ په تیرا بیا ناټو سره په ملګرتیا کې په ملي ګټو په ټینګار سره خاص ملاحظات لري. د یوکرین په اړه د ناټو دوکا کوونکی سیاست ته په پام سره چې دغه هیواد یې د جنگ ډګر ته ورداخل کړ، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان چمتو نه دی د روسیې د اقدام په غندلو کې د ناټو غوښتنې ته مثبت زواب ورکړي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساده مازیګرنی خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمې ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تل پاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د دغه پروګرام په درې پنځوسمه برخه کې هغه حضرت اسلام د منطق دین ګڼي او قرآن د خدای په تکمینی آیتونو کې تدبر ته بلون کې ګڼي. راځئ چې د هغوی ویناو ته غوږ شو. قدرمن اوریدونکو، هغه حضرت فرمایي مخالفانو اسلام په دې تورن کړی چې غنی له عقلانیت لري دی او عقل ته توجه نه کوي. دا خبره همدومره ظالمانه ده لکه څومره چې یو انسان د بدیهیاتو او څرګندو څیزونو انکار وکړي. د لمر د رڼا او د لمر د ګټو انکار په کوم آسماني کتاب کې مخاطبانو ته دومره زیات امر شوی چې تفکر او تعقل وکړي. لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون. د خدای په تکوینی آیتونو کې تدبر ته په کوم آسماني کتاب کې په لومړي خطاب کې علم، قلم او تعلیم ته توجه شوی او اهمیت ورکړل شوی دی. او نن که لویدیځ نړۍ د عمل او ساینس په برخه کې ترقی لري، کوم با انصافه مورخ او آگاه انسان شته چې تصدیق ونه کړي چې دا یې له اسلامي نړۍ اخیستی دی؟ منځنۍ پیړۍ چې د لویدیځ نړۍ او اروپا د تیارو او ظلمت دوران وو، په اسلامي نړۍ کې د علم او تعقل، فکر او د ابن سیناګانو او فارابیانو د شتون دوران وو. عزیزانو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
روت پانو تا کتنه
ډیر عزت من اوریدونکو، اوس مر سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په د غنننې برخه کې هم له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل، او که وخت وشو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو دوستانو، په سر کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یول مسیح او د امامت او ولایت د څلورم ځلان دستوري حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت ټولو مینوالو په تیر بیا تاسو خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. رابشو ورسپانو ته د هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل ویب سایټ کې نن لیکلی دی د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د هر کال د دود لمخه د ونو د کرلو د ورځې لاره رسیدو سره سم او د طبیعي سرچینو د اونې په مناسبت چې د قبل 15 نه تر 22 نیټه پورې د میوادارو ونو د ونالګي لګولی او د غرازی د زنګلونو د پراخولو او ساتلو او د شنی فضا د زیاتولو ورسره د خارونو د پراختیا په خاطر د زنګلونو له ختمولو په ډډه کولو ټینګار کړی دی. ورسپانې لیکلی دی د ایران د تیلی بایکاټونو ختمول نور کوم امتیاز نه دی، بلکې دا د امریکې ضرورت دی. له ایټمی موافقې امتیازونو پرته هم د ایران د تیلو صادرات له 1.5 میلیون بیرلو ته ورسیدل. کیهان ورسپانې په دوام کې لیکلی دی د روسیې او یوکراین د شخړې د دوام او د امریکې د شیطنتونو په اوج کې په نړۍ کې د تیلو بیه یو ځل بیا لوړه شوې ده او ویل کیږي چې د یو بیرل تیلو بیه کابو 142 ډالرو ته ورسیدله. اخوا د عراق د النجبا غورزنګ ویاندوی نصر السخری د ترکی ولسمشر ته په خبرداری ورکولو سره ویلي که د ترکی ولسمشر د عراق په شمالي سیمو باندې خپلو تیریو ته دوام ورکړي نو دغه غورزنګ به د نورو مبارزو ډلو ټپلو سره یوځای پوځي فیس ته وارد شي. کیهان همداشان لیکلی چې د انګلستان ټایمز خبرونې شوا کړې ده د روسیې او یوکراین د جنگ په 14 ورځ ځینو سرچینو د نامو له اخیستلو په ډډه کولو سره ویلي دي چې لویدیځوال له روسي پوځیانو سره د جنگ لپاره یوکراین ته په خپلې خوښې د کسانو د تلو په خاطر د جذبولو لپاره هر کس ته د 2000 ډالرو د ډالۍ ورکولو وړاندیز وکړ. او په پاکستان کې د سیاسي شخړو زیاتېدو یو ځل بیا د حکومتي لوري خوب نه ورک کړی دی، او د اپوزیشن ستر ائتلاف پی ڈی ایم لانګ مارچ یا لاریون له کراچۍ نه د اسلام آباد په لور پیل شوی دی، او ورځ تر بلې پکې خلک زیاتېږي، او د مارچ تر 23 نیټې پورې به دغه ائتلاف اسلام آباد ته ورسی او هلته به د حکومت خلاف غونډه وکړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلي، د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یو لړ څرګندونو کې روښانه کړې ده هیڅ کله اجازه نه ورکوي چې بهرني عوامل زموږ ګټې تر اغېزو لاندې راولي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیبزاده هم په ډاګه ویلي دی چې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا بیرته ستنېده به سملاسي نه وي. ورځپاڼې په دوام کې لیکي چې د عراق ولسمشر برهم صالح په دغه هیواد کې د یوې سیاسي او ټولنیزې موافقې غوښتنه وکړه. د روسیې د کرملین ماڼۍ ویاندوی دیمیتری پسکوف په یوې اعلامیه کې ویلي، روسیې او اوکراین ته اطلاع رسولې ده چې که کیف د ماسکو شرطونه ومني نو هر شیبه ممکنه ده روسیه خپل پوځي عملیات ودروي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس عمومي مدیر رافایل ګروسی په یو لړ څرګندونو کې وویل، له ایران سره په تړاو کې ډېرې مسلې شته دي چې باید ختمې کړی شي. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوشوغلو وویل، د روسیا او اوکراین خارجه وزیران به د ترکیه په منځګړیتوب سره د مارچ په 10 نیټه په انتالیا کې سره وګوري. دا په داسې حال کې دی چې د فرانسې خارجه وزیر ژان ایو لودرین هم په یو لړ څرګندونو کې وویل، ضروری ده چې په اوکراین کې د اوسني بحران په اوج کې د روسیې له ولسمشر سره د آزاد ارتباط او جی چینل وساتل شي.
ګرانو دوستانو، دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده چې په ویب سایټ کې نن لیکلی دي، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل، له هیڅ هیواد سره د ایران ملګرتیاوي باید د بندیز له فضا اغیزمنې نشي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دي، فاکس نیوز په یو رپورټ کې ویلي چې اروپایي ډیپلوماټان وایي تمه کیږي په راتلونکو څو ورځو کې به د جامع نړیوالې اټمي موافقې د احیا موافقه لاسلیک شي. د اروپایي هیوادونو په تیره بیا د امریکې او اروپایي اتحادیې ترمنځ له روسیې د تیلو او ګیسو په وارداتو د بندیز په باب اختلافات نور هم رابرسیره شوي دي. رسالت مخکې لیکي چې د عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د څو ورځې مخکنیو څرګندونو چې ویلي وو، اسرائیل د مونږ دښمن نه دی بلکې د یو شریک په سترګه ورته ګورو، د سیمې په مسلمانانو او مبارزو ډلو کې یو لړ غبرګونونه راپارولی دي، او دغه شان خبرې یې د فلسطین له آیډیال او عربي او اسلامي امت سره ستر خیانت بللی دی. رسالت بیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا خبرتیا ته انعکاس ورکړی چې وای، د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې په کوچه رسالدار کې په امامیه جماعت کې ځانمرګي حمله په کلکه غندي، او زیاتوي چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې باید د عامو خلکو ژوند او مال د ساتنې جدي اقدامات وکړي، او د ترهګرو د فعالیتونو او جنایتونو مخه دی ونیسي. او د رسالت ورځپاڼې څخه وروسته خبر ده چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې یو ځل بیا د طالبانو د موقته حکومت د کرغیړنو اقداماتو پر ضد خلک اعتراضونو ته دوام ورکوي، او وایي چې ځینې هغه ولسی موضوعګانې چې له امریکایي او اروپایي بندیزونو سره هیڅ اړه نه لري باید زر تر زره حل شي.
عزیزان اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینې ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ مو راخیستې او له تاسو سره یې شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼه کې لیکي د ټاپې پروژې عملي کولو ته نوي خنډونه رامنځته شوي دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې په وروستیو کې د پاکستان او ترکمنستان یوه پلاوي د ټاپې پروژې پر عملي کولو خبرې کړې، خو د آسیا پراختیایي بانک چې په دې برخه کې تر ټولو ستر رول لري وایي تر هغه چې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی د ټاپې پروژې عملي کول به ستونزمنه کار وي. د پاکستاني رسنیو د راپور په اساس د آسیا پراختیایي بانک وایي دا یوه ستره پروژه ده، نو له همدې امله باید د افغانستان نوی حکومت د ملګرو ملتو او د نړۍ د اقتصادي ځواکمنو هیوادونو له لورې په رسمیت پیژندل شوی وي. ټاپې په سیمه کې د ګازو د لیږد تر ټولو ستره پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. له ملتیا مو یو جهان مننه، او په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونې خګومینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د نظرونو په حق لا یو ځنګړی مطلب ستاسو خدمت وړاندې کړی چې د مبعث او ماډرن جاهلیت په باب دی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د رجب د میاشتې په وشتمه نیټه د مبعث د ستر اختر د اخیری الهی پیغمبر د مبعث کېده او په رسالت او د بشر په هدایت د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ګمارل کېده په مناسبت د ټلویزیون له لارې په وینا کې بیست او د هغه اغیزونه بیان کړل. هغه حضرت اسلامی امت د ایران ملت او د نړۍ ټولو ازادي غوړو ته د دغه نیکمرغه ورځې په مناسبت د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې د بیست شپه او ورځ ستر نعمت او د خدای تر ټولو غوره او بره بنده ته د سترتوب د ورایخ ډلې کولو بلل. د مشر ته به ستر مقام د اسلام د مکرم نبی بیست ټول بشریت ته ډلې وبلله، او څرنګه چې د اسلام ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اسلامي ارزښتونو د لړۍ دوار زخمن عنصرونه یعنی د اخلاقیات پراختیا او د اخلاقو پرورش غټ وخدل او ټول خلک ورته وروبلل. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د اخلاقیات په توضیح کې یادونه کړه چې خدای پاک په قران کریم کې د تعقلون د تفکرون او د الالباب بلابلو تعبیرونو سره خال تفکر فکر کول او عقل تور بلل دي او د بهسه د اخلاقو د تزکیه د هدفونو په سر کې ذکر کړی دي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټلویزیون وینا په ځای کې د حضرت امام مهدی علیه السلام یو حدیث لیکل شوی و چې د بهسه د نیکمرغه اختر ته اشاره کړی و. دارا رحمت الله دې قبل ده چې د اسلام د پیغمبر د بعثت په وسیله د جزیرۃ العرب جاهل خلق چې د گمراهۍ د ناپوهۍ د سترو پیتنو د ړندو تعصباتو تاوتریخوالي زیل تکبر د حق د نه منلو او د اخلاقي رذایلو او د جنسي ازادۍ او ګډوډۍ په شان له ځانګړتیاو سره پیژندل کېدل په متحد سرشندونکي په ذلت لرونکي او د تر ټولو نیکو اخلاقو په لرونکي ملت بدل شول. هغه حضرت او پرمیل دغه کار نشونه و په هیڅ محاسبه سره دا امکان نه و چې په یو لنډ وخت کې خال په دومره سترې ټولګي سره بدل شي. وروسته هم په کابو شلو کلونو کې نړیوال شهرت پیدا کړ. هم دغه خال په هغو اخلاقو او ځانګړتیاو سره او کله چې اسلام ومنل شو نو شل کلونه نه و تیر شوي چې نړیوال شهرت یې ومنده او د ختیځ او د لویدیځ لور ته وتوانېدل چې خپل تفکر فکر او خپل سترتو خپور کړي او د نن ورځې په تعبیرونو سره هم له سخت او زری پلوه او هم له نرم او زری پلوه فرختیا عمومي. دا داسې کار و چې اسلام ترسره کړ او دا واقعا یو ناممکن کار و ناممکن ښکاره کېده.
د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په دوام کې یادونه کړې بعثت او الهي رحمت په هر وخت او هر زمانه کې رول لوبونکی او هدایتونکی دی او موږ اوس هم ورڅخه ګټه پورته کولی شو. په تاریخ کې تل کچیرې د خلکو اراده د الهي ارادې په لاره کې دوام ومومي او د الهي ارادې تابع شي نو داسې کارونه او هدفونه به پوره شي چې د انساني محاسباتو په اساس ورته رسیدل ناممکن وو. په ایران کې د ظلم او ستم د جړې استل او د اسلامي نظام جوړېدل زموږ په زمانه کې د نبوي تجربې د تکرار یوه بېلګه ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود غرض وفرمایل هغه وخت هم په موږ کې هر یو کچیرې ویل دا ډول کار ترسره کیدلی شي نو د موږ لپاره د باور وړ نه و خو پر ځایښت یې وموند او دغه انقلاب او ملت یې له غفلته وایسته. ملت یې په حرکت کې راوسته، هغه یې تاند کړ او نه یوازې دغه انقلاب خپل سترتوب نړۍ ته ور وښود بلکې د ایران ملت یې هم نور پسې با عظمته کړ.
خواګور دن کو د خدای رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم لا بعثت ورسته په مدینه کې د الهی عدل حکومت جوړ کړ او د مکه په فتح کولو سره هغه تثبیت کړ. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود دغه مسله د نبوي غورځنګ د اوج تک یو بل او زیات کړه د هغو کسانو د نظر په پټه چې دین له سیاست څخه جلا معرفي کوي، دین له ژوند، له سیاست او له حکومت څخه په کلي توګه جلا کوي. د حکومت جوړول د نبوي غورځنګ تر ټولو ولولناکه برخه ده او د اسلام پیغمبر حضرت محمد په دغه کار بسنه ونه کړه چې همدا اوس یو حکومت جوړ کړي او یوازې خلک اداره کاندي، نه، له دښمنانو سره یې مقابله کول پیل کړل. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په بعثت کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد تر ټولو مهم اړخ نیونه له جاهلیت سره مقابله کولو بلل، داسې جاهلیت چې د قرآن کریم په بیلابیلو آیتونو کې غندل شوی دی. ځینې کسان داسې فکر کوي چې جهالت یوازې د تاریخ په یو پړاو پورې منحصر دی او بشریت دغه تاریخ تیر کړی دی، خو حقیقت دا دی چې هر وخت چې انسان د انسانیت له سرحده لیرې شي او د خپل د نفس د هوا پیروي وکړي د جهالت په دایرې کې ښکیلېږي. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په تعبیر د جاهلیت معنی یوازې بې سواده کېدل نه دي، فست اخلاق هم د دغه جاهلیت برخه دي. هغه حضرت به او پرمیل نن سبا هغه ټول اخلاقی رضایل چې په هغه وخت کې په مکه کې دود وو او پیغمبر اور سره مقابله کوله نن سبا تش په نامه لویدی زمو تمدن دنیا کې په ډیر منظم ډول او په ډیره پراخه سویه او پیمانه شته. نن هغه اخلاقی رضایل نن په ډیره پراخه پیمانه وجود لري. تما او هیرس توپیر د انسانانو د وژلو لپاره له علم او ټیکنالوژیا استفاده د کمزورو هیوادونو چورتلان کول زیات اخلاقی برمنټوب هم جنس پزی او جنسی ګډوډۍ د لویدیځ تمدن اصلي ځانګړتیاوي او بنسټونه دي چې په حقیقت کې له اسلام څخه د مخکې جاهلیت مودرن شکل او بڼه ده او نن سبا خپل ځان په نوي او مودرن بڼه وښیي.
د ایران د اسلامي انقلاب د سر لارښود له نظره الهي رسول او پیغمبر په هر پړاو کې انساني ټولګې د نوي لارې په لور بیایي او د بشر د نیکبختۍ لپاره د انسان مخته نورې نوي لارې چارې وړاندې کوي. نن سبا د ماډرن جاهلیت د ختمولو لپاره باید د اسلام د ګران پیغمبر له بې سطه ګټه پورته کړو. لومړۍ لاره چاره د ایمان پیاوړي کول دي. په لومړۍ درجه کې د ایمان پیاوړي کول د مو او پټولې نړۍ کې د بشر د ټولو زړسواندو لپاره یو مهم کار د دینی ایمان پیاوړي کول دي. پټولې دنیا کې د مؤمنو او د مقاومت کوونکو ډلو ټپلو پراختیا هغه انسانان چې دینی انګیزه او ایمان ولري د مقاومت خاوندان وي او کار وکړي او زیار وباسي دغه کسان باید پراختیا وکړي. د اسلامي نظام پیاوړي کول او استحکام له پوهې او حکمت څخه د ډک پروګرام لرل او د ماډرن جاهلیت د پراخو ځانګړنو پیژندل هم د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره داسې عوامل دي چې له ماډرن جاهلیت سره د مقابلې زمینه برابروي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوري نظام سره له دې چې په نیمې لارې کې دی او له سترو هدفونو سره ډېر واټن لري خو د نړۍ د مسلمانانو او د نورو خلکو لپاره یې یوه جذابه او زړه راښکونکې بلګه وبلله چې له ماډرن جاهلیت سره د مقابلې لپاره یوه بلګه ګرځېدلی شي. حضرت آیت الله العظما دغه راز وفرمایل تاسو وګورئ طبیعي حرکت به وکړي.
خواږو اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای امریکا د ناخوښه اخلاقیاتو د توپیر او د شتمنو د پیسېدارو کسانو په لور د شتمنو د کاګلو د دودولو ښکاره مزداګ ده. د ماډرن جاهلیت کرا بلګو بلنه او په دې خبرې باندې ټینګار سرای چې د کڑکیچ را مېسته کول او په کڑکیچ یو سیدل د امریکا اصلي ځنګړتیاوي دي. د امریکا رژیم یو مافیایي رژیم وبلو چې په داخل کې سیاسي اقتصادي او د وسلو د جوړولو مافیایي چینلونه او شبکې په دنیا کې د کړکیچونو لا پراخولو پیسې او رزق ترلاسه کوي. دغه مافیاګانې چې حتی د امریکا د ولسمشرانو واک ته رسول او له قدرت څخه څنګ ته کول هم د دوی په لاس کې دي د خپلې بقا لپاره د دنیا په بیلابیلو سیمو کې د کړکیچ د رامنځته کولو او د بحران د مرکزونو رامنځته کولو ته ضرورت لري. د دې بلګا د امریکا لخوا د داعش په شان د ډلې رامنځته کولو چې په ترټولو بدو جنایتونو سره د بېګناه خلکو سرونه پرې کول خلک یې ژوندي په اور کې سوځول یا یې په اوبو کې ډوبول او فلمونه او ویډیوګانې د نړۍ خلکو ته ورښودلې چې د امریکا د وسلو د جوړولو کارخانې د دغو کړکیچونو څخه زیاته او ډېره استفاده وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای بیا فرمیل زما په نظر نن سبا اوکراین هم د همدغه سیاست قربانی دی او نن سبا د اوکراین پیخی هم د امریکا د همدغه سیاست مربوط دی. امریکا اوکراین دغه حتی ورسوه د اوکراین داخلي مسایلو ته په ورګډی دام د حکومتونو پر ضد غونډو تر سره کول د مخملي حرکت را مېسته کول د رنگینو کودتاګانو منظمول د حکومتونو د مخالفون په غونډه کې د امریکا د مشرانو جرګې سنا د غړیو ګډون دیو حکومت لکار لری کول او د بل حکومت وقت رسول دا ټول شیان تبن د همدغه مسلو سبب ګرځي.
د اسلامي خلاف موظم لار خود ل جنگ سره په مخالفت کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ثابت دریز پټینګار سره وویل، البته موږ د دنیا په هر ځای کې ل جنگ او رانه سره مخالف یو، موږ د خلکو لا وجل کېدا د ملتونو د بیخبنایي او تباہ کېدا سره مخالف یو. دا د ایران د اسلامي جمهوریت ثابت دریز دی. موږ د لویدیځي هیوادونو په شان نه یو که چیرې په افغانستان کې د واده په دستورو او کارونونو باندې بمباری وکړي او د دوی د واده دستورې په ویر بدل کړي، نو وایو چې دا له ترهګرې سره مبارزه ده. د اسلامي انقلاب معظم لار خود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د امریکا د کړکیچونو د جوړولو بیلګو ته اشاره وکړه او دغه راز یې وویل، امریکا د سوریې په ختیځ کې څه کار لري؟ ولې د سوریې تیر غلا کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو ملي شتمنۍ غلا او نغري؟ ولې په لویدیځي آسیا کې د سیونیست رژیم د شپه ورځو جنایتونو دفاع کوي؟ او دغه کړکیچونه د بشري حقوقو د دفاع په نامې سره ترسره کوي. اته کال کېږي چې د یمن په خلکو باندې بمباری روانې دي. لویدیځي هیوادونه نه یوازې دغه بمباری غندي نه، بلکې د هغو ملاتړ هم کوي.
ګران اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت پای ته ورسېد. نور له تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
ایزان لکه څنګه چې تاسو اوریدل، مخکې مهم ارزو کړ چې نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران اهل بیت حضرت امام سجاد علیه السلام د زوکړې نیکمرغه ورځ ده. چې په دې مناسبت تاسو ته یو ځل بیا د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. د شعبان المعظم د مبارکي میاشت کې یو، او په دغه میاشت کې لوی لوی اخترونه دي. نو الله دې دا مبارکي هم تاسو لپاره هم زموږ ټولو لپاره. عزیزانو، هیله کوو چې تاسو به زموږ دغه نننۍ خبرونه هم خوښ شوي. parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درکړي چې تاسو په نړۍ او سیمې تازه خبرونه نور ډیر جالب مطالب اوریدلی او لوستلی شي. تر بل پروګرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. هیله چې موږ سره به لا دې لارې ارتباط ټینګ ساتي. الله مملا او مګره. Thank you.